په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یو معتبر نړیوال جایزه وګټله. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وی ارزونه داد چې په پاکستان کې میشت یا غیډل لا هم په پاکستان کې د خپل خوندي پناځایونو څخه په استفاده په افغانستان او هند کې بریدونه ته دوام ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ایران څخه وغوښتل چې له سوریه څخه خپل ځواکونه وباسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم د امریکا د موسیقي یوې ډلې د موسیقي یو معتبر نړیوال جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال د پولر میوزیک پرایز په نوم د سویډن له لوري ورکول کیږي. د دغه جایزې د ورکړې پلاوی نن وویل چې افغان ټیم افغاني موسیقي را ژوندۍ کړه او دا یې وښودل چې یو ژوند د موسیقي له لارې بدلېدای شي. دغه پلاوی همدارس وویل چې د میتالیکا ټیم راک موسیقي هغو پړاوونو ته ورسول چې مخکې ساری نه ولیدل سوی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مؤسس او مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د دې خبرو په اوریدو ډیر خوش شوی دی.
ماته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ او ماته ورکړل شوې ده.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او میتالیکا ته بلنه ورکړل شوې ده چې د 2013 کال لپاره دغه جایزه چې ارزښت یې د هر ټیم لپاره 1,000 ډالر معادل شودل شوی د سویډن له شاهي کورنۍ څخه ترلاسه کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه داد چې په پاکستان کې میشتې یغي ډلې لا هم په پاکستان کې د خپل خوندي پناځینو څخه په استفاده په افغانستان او هند کې او په دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونو ته دوام ورکوي. جان کورتس چې د سیشن په پرځای د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کولې وویل:
Complicating the Afghanistan situation, however, is our assessment that
د وی هغه چې د افغانستان وضعیت پیچلې کړی دا چې زموږ ارزونه شي په پاکستان کې مشتي یغې ډلې خپل پناځینو څخه د افغانستان، هند او هلته د امریکا د ګټو پر ضد استفاده کوي. د پاکستان پوځي مشران په پرله پسې ډول پر یو باري کلار تک کوي داسې چې د طالبانو او د هغو د ملاتړو ډلو پر وړاندې عملیات ظاهرا زموږ د هغې غوښتنې ترسره کول شي چې د دې ډلو پر وړاندې د ډیرو اقداماتو په اړه لرو، خو دا اقدامات پر دې ډلو د پام وړ فشار نه منعکسوي او داسې نه ښکاري چې تل پاتې
against these groups. However,
که ته هم تیر میشت امریکا ادارې له طالبانو، حقانی شبکې او نورو پاکستانی یغي ډلو پورې اړوند اته تنه په تور لست کې شامل کړه. خو د ډان کورتس په خبره د دوی ارزونې شي چې پاکستان به له دغو ډلو سره اړیکې وساتي او په عین وخت کې له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې همکاري محدودوي. یو افغان یو لاس امریکایي چې په 2014 میلادي کال کې په نیویارک شهر کې د بمونو په ایښودلو تورن شوی و په ابدي بند محکوم شو. د نیویارک د منهاتن سیمې فدرالي محکمې تیره ورځ احمد خان رحیمی په هغه چودن کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې سیمه کې یې 13 تنه ټپیان کړل. یو بل بم چې هلته ځای پر ځای شوی و ونه چاودید. نوموړی په تیر نومبر میاشت کې په اتو تورونو چې په هغه کې د ډلې وژنې وسلې ګرځول او په یو عامه سیمه کې د بمونو ایښودل پکې شامل و مجرم پیژندل سو. قاضي ریچارډ بیرمن وویل چې رحیمی د خپل کړنو لپاره داسې توضیحات ورنکړل چې د هغه مجازات راکم کړي. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټي په شار کې څلور ملیشه ځواکونه په ډزو وژلې دي. پولیس وایي څلور سرحدي ځواکونه نن داس مهال وژل سول چې په ګزمه بوختول. د ملیشه ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبر تایید کړی دی. پاکستانی طالبانو د دې بریټ مسولیت ومنه. کوټه شار چې د بلوچستان ایالت مرکز او افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري تر ډیره د فرقې شخړو، اسلام پالو توندلارو د بریټونو او د بیلتون پالنې شخړو شاهد دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې هلته زرګونه کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ایران څخه وغوښتل چې له سوریه څخه خپل ځواکونه وباسي. ریکس ټیلرسن نن د اردن په پلازمینه کې له خپل اردني سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې په سوریه کې د ایراني ځواکونو حضور سیمه بې ثباته کوي.
We are quite concerned about the recent incident.
دی وای موږ هغه ورستی پیښه پاره چې اسرائیل پکښ شکیل وو او په سوریه کې دنه نه د ایران د موجودیت لکه ډیر اندیشمنیو. زه فکر کوم دا یو ځل بیا شي چې ولې په سوریه کې د ایران حضور یوازې سیمه به ثبات کوي. موږ فکر کوو اړتیا ده چې ایران خپل پوځیان له سوریه وباسي او په ژنیو کې د سوریه د سولې خبرو ته یو هیله رامنځته کړي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د فبروري پر لسمه د اسرائیلو پوځ په سوریه کې دننه د سوریه او ایران دواړو مرکزونه وروسته له هغه وویشتل چې د اسرائیل په وینا یوه ایراني بی پلوټ الوتکه له سوریې څخه د اسرائیل له پولو ور اوښتې ده. د اسرائیلو تر بمبارۍ وروسته د سوریه هوایي ځواکونه دغه جنګي الوتکه وویشتله. سوریه د اسرائیلو هوایي حریم ته د بی پلوټ الوتکې ننوتل رد کړي دي. بلخوا تهران د اسرائیلو دا ادعا خندونکې ګڼي او وایي سوریه د بریدونو په ځواب کې د ځان د دفاع حق لري. او د بشري حقوقو دولسو سازمانونو د ازبکستان له حکومت څخه غوښتي چې یو خبريال او نور هغه کسان د زندان راخوش کړي چې وایي د بیان ازادۍ له حق څخه یوازې په مسالمت عامیز ډول استفاده کړې ده. د خبرونو پای.
خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل. ولانې په خبرونه کې اورئ چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. پر دې موضوع د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د روانو سیاسي ستونزو د هواري یوازینۍ حل لاره په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول دي.
کمیسیون دې ته ژمن ده چې پاکې او رڼې ټاکنې ترسره کړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
ماته د افتخار ځای ده چې دا جایزه د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ او ماته ورکړل شوې ده.
سبا د سلوغیش په ګوشتم له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلولو لکلي سره برابر ده. اکثر افغان کارپوهان وایي چې دغه اشغال د افغانستان ډیرو اقتصادي زیربناو ته زیان رسولی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکا په هغه لیست کې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د پاکستان د شاملولو طرحه وړاندې کړې ده. د وروسته له هغې چې کابل هم پرون د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یو شمیر هیوادونو د لوی درستیزان او د غراز د پاکستان د لوی درستیز په ګډون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د پوځي مشرانو د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د غراز له تروریزم او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. دا چې امریکا دغه هڅې له کله پیل کړي او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه ویلي نور حال به د عصمت سروان په رپورټ کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالی ملاتړ کوونکو په لیست کې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه جګپوري پاکستانی چارواکي وویل متحده ایالاتونه همداراز غواړي چې پاکستان د پیسو مینځلو پر ضد د څارل کیدونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې هلې ځلې کوي چې په دغو لیستونو کې شامل نشي. پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې که په دغو لیستونو کې هیواد شامل شي اقتصاد به زیانمن شي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د اف ای ټی ای په نوم د بین الحکومتي ادارې په لیست کې د پاکستان شمولیت به د دغه هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په خبره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د پناه ځایونو په خاطر تیره میاشت دغه هیواد ته نږدې 2 میلیارد پوځي مرسته وځنډوله. پاکستان چې په افغانستان او هند کې د سخت دریځو ملاتړ ردوي د امریکا د مرستو د ځنډېدو په وړاندې توند عکس العمل وشود او د ځوابي اقداماتو برداره ورکړ. لویدیزو ډیپلوماټانو او پاکستانی چارواکو ویلي چې که په دغه لیست کې پاکستان شامل شو په دې هیواد کې به د بهرنیو پانګوالو او کمپنیو پانګونه سخت شي. د پاکستان د تروریستي ضد ادارې یو پخوانی رئیس خواجه خالد فاروق ویلي که پاکستان د تروریزم د څارنې په لیست کې شامل شو د پاکستان د څارنې لار به لا ډېره هواره شي. د فاروق په وینا دا به د پاکستان اقتصاد ته سخت تاوان واړوي. امریکا ګواښ کړی چې د پاکستان پر ضد به سخت دریز خپل کړي، ځکه چې د امریکا په وینا پاکستان د سخت دریزو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د اف آی ټی اف د ادارې غړي هیوادونه راتلونکې اونۍ په پاریس کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به دا طرحه تصویب شي چې پاکستان د تروریزم د تمویل پر ضد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې او باید د نه همکاري کوونکو په لیست کې شامل شي. دا اداره چې مرکزی دفتر په پاریس کې دی، د غیر قانونی تمویل پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال معیارونه په ګوته کوي. د پاکستان د صدر اعظم د مالی عوایدو او اقتصادي چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي، امریکا او برتانیا تیرونی دا طرحه وړاندې کړه او وروسته یې فرانسه او جرمني وهڅول چې د هغې ملاتړ وکړي. د ده په وینا امریکا، برتانیا، فرانسه او جرمني هڅه کوي چې په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو غوښتنه بیرته واخلي. پاکستان له 2012 څخه تر 2015 پورې په دې لیست کې شامل و.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي چې پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. دا وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي. له هغې راهیسې ویل کېږي شاوخوا 2 میلیارد ډالر د امریکا مرسته پر پاکستان بنده شوې ده. دا چې دغه نوې هڅې د امریکا به پاکستان دې ته اړ کړي چې د کابل او واشنگټن په غوښتنه د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل کړي. د موضوع بیا هم اسمت سروان د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز له رئیس آصف ننګ سره په یوه مرکه کې څېړلې. ښاغلي ننګ، د مرکې په پیل کې د امریکا د وروستیو هڅو په باب وایي.
پاکستان تقریبا د پیسو له لحاظه، بیا بخصوص د سپینو پیسو له لحاظه، په ډېر شدیدترین یو احتیاج کې واقع شوی ده. که په پاکستان باندې هر ډول مالی محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي په تجارتي ډګر کې، دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت زوال به وي. پاکستان ډېر شدید پیسو ته اړ ده. ډېرې پیسې یې بایللې دي، ډېر کاروبارونه یې بایللې دي، ډېر مارکیټونه یې بایللې دي په اروپا کې، په امریکا کې، په منځنۍ آسیا کې. چې زه به بیا تاسو ته تشریح هم درکړم.
په څه ډول کې تشریح راکړئ؟ همدا چې تاسو وایئ چې په مختلفو سیمو کې پیسې له لاسه ورکړي دي، ظاهرا خو یوازې هغه 2 میلیارد ډالر چې امریکا پوځي مرستې ورکولې هغه امریکا ځنډولې دي.
هغه پیسې په پاکستان کې همدغه پیسې چې د پډیرو کلو کې، په تیرو 30 کلو کې څومره پیسې چلیدلې ده، مطلب هغه پیسې چې په نظامی کاروبار کې، په جنگي کاروبار کې، په سیمه ایز استخباراتي کاروبار کې مصرف شوی دي. قراردادونه اخیستې، اتحاد جماهیر شوروي سره جګړه وه، خط دوم و نورې مسلې دې ته ورته. اما کله چې د پاکستان لپاره د سپینو پیسو د پیدا کولو وخت راغی، په هغه وخت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو چې تسلسل بیا هم د پاکستان نه کېدو، دوی آسیایي میانه ته د 6 میلیارد ډالرو د صنعتي توکو یا د مارکیټ د ایجاد توان درلود. دغه توانې مکمل له لاسه ورکو. تاسو ګورئ په تیرو 3 کالو کې د افغانستان سره د دوی د 3.5 میلیارده تجارت 1.2 میلیارده ترافیک شوی ده. د کتان مارکیټ په اروپا کې بنګلادیش او هند ترېنه اخیستی ده. په جذاب ترینه مارکیټ د پاکستان د کتان منسوجاتو درلودو چې په اروپا او امریکا کې او برېټانیا کې ډېر خریداران درلودلو، هغه مکمل له لاسه ورکړی ده. له ایران سره لوی پروژې له لاسه ورکړي دي. په پاکستان کې دا اوس د برق د انرژۍ او په مجموع کې د نورو انرژیو د کمبود 6000 میګاواټه کمبود ده، او دغه کمبود دوی نشي پوره کولی. ډېر لوړ قیمت ورکوي. د دې لوړ قیمت په نتیجه کې په زرهاو فابریکې او کارخانې، یعنی کار یې متوقف شو، ځکه دوی سیالۍ او رقابت نه سوای کولی. نو نورې مسلې هم دي. د پاکستان تجار طبقه فرار د سرمایې په تیرو 14 کلو کې ډېر زیات شوی ده له پاکستان نه، ځکه چې سپینه پیسه ګټوره پیسه نه ده، توره پیسه چلیږي. یعنی هغه هم د محدود د یو نظامي کړۍ په خدمت کې هغه پیسه. او پاتې شو د قرضو په برخه کې. پاکستان هغه صنعتي سکتور، زراعت، منسوجات مکمل سربېره هره په قرضو.
د اقتصادي خبرندوی تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګو چې د امریکا د وروستیو هڅو په اړه نظر څرګندو، امریکا هڅه کوي چې پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د روانو سیاسي ستونزو د هواري یوازنۍ حل لاره په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول دي. دا څرګندونې د دې کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد نن په کابل کې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړې. هغه همداراز وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې لړۍ به د راتلونکي حمل په میاشت کې امپایل شي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر پورته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د روانو ستونزو یوازینی حل د داسې انتخاباتو ترسره کول دي چې ټولو ته د منلو وي. د دغه کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد د چهارشمې په ورځ له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټولې چارې ښې پر مخ ځي، خو له دغې ملي پروسې د خلکو او سیاسي ګوندونو ملاتړ حتمي دی. د ښاغلي سیاد په خبره کمیسیون د رڼو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی، خو که هر چا په دغه پروسه کې د مداخله هڅه وکړه خپل غږ به پورته کړي.
کمیسیون دې تجمن ده چې پاکې او رڼې ټاکنې ترسره کړي. د خلکو رایه زموږ سره امانت ده. دغه رایو ته د امانت په سترګه باندې ګورو او دا امانت به هغه چا ته سپارو چې هغه د دې وړتیا لري.
د ښاغلي سیاد په خبره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې کتاب چاپ شوی او د راتلونکي حمل په میاشت کې به د نوملیکنې پروسه پیل شي. د نوملیکنې دغه پروسه به د تابعیت تذکرې له مخې پیل او بشپړه شي. د افغانستان د نفوسو او احوالو د ثبت د ادارې رئیس همایون محتاج چې په یاده مشورتي ناسته کې ګډون کړی ووایي هره ورځ تر 30,000 پورې تذکرې توزیع کوي او هڅه کیږي چې دغه پروسه په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلی سیاد په داسې حال کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پاړه ډاډ ورکوي چې تر دې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کړی دی. د سیاسي ګوندونو استازو په دغه مشورتي ناسته کې یو ځل بیا پر خپل وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو د ټینګار ترڅنګ د همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان د آزادو عدلانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا بیا وایي چې د نمایشي ناستو جوړول د انتخاباتو له پروسې سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل
مو هنوز هم نگرانی هم
د انتخاباتو په اړه زموږ اندېښنې پر خپل ځای دي او باور نه لرو چې په دا ډول نمایشي ناستو او چلند د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه دي موږ مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. د ښاغلي ایوب زاده په خبره انتخاباتي کمیسیونونه په ټوله کې حکومت له خلکو واقعیت پټوي او هڅه کوي چې په خالي ژمنو خلک تیر باسي، خو داسې وضعیت دوام به د انتخاباتو پر ملي پروسې خلک لا بې باوره کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستري او پارچا د هغه انسټیټیوټ چې د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله. دغه جایزه به د جون په 14 د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د موسیقي په یو لوی جشن کې د سویډن د پاچا کارل ګوستاف شپاړسم لخوا د دغه انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمسته ورکړل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم د موسیقي امریکایي هنري ډلې دغه جایزه چې هر یو ته پکې $1,000,000 سویډنی کرونه چې $125,000 کېږي په پام کې نیول شوی ورکول کېږي. ښاغلی سرمست چې د موسیقي دغه انسټیټیوټ یې په 2010 کال کې تاسیس کړی، ازادي راډیو ته وویل چې ډېر د خوښۍ احساس کوي چې د دغې نړیوالې جایزې د ګټلو ویاړ ور په برخه شوی دی او دا ویاړ یوازې د ده نه بلکې د ټول افغانستان دی.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ ته او ما ته ورکړل شوې ده.
د افغانستان موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر چې په هیواد کې د لومړي ځل لپاره له ښځینه جوړ شوی، په کې د دواړو افغاني اصلي او لویدیځې موسیقي تدریس کیږي. دغه ارکستر تیر کال د سویس د داوس ښار په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون کړی و او د نړیوالو پام یې ډېر ځان ته جلب کړ. د پولار د موسیقي د جایزې د تنظیم د چارو مشر ماریا لیدن په یو بیان کې وویل چې موږ په دې باور یو چې دواړه ګټونکي که څه هم د نړۍ له دوو مختلفو برخو راځي، د پولار موسیقي د جایزې د اهدافو ښه ممثلین دي. د هغې په وینا دغه جایزه هنرمندانو او د موسیقي ډلو ته په دې خاطر ورکول شوې چې په موسیقي سره یې د خلکو ژوند بدل کړی دی. میرمن لیدن ویلي، میتالیکا په نړۍ کې د راک موسیقي د میلیونونو مینهوالو د خوښې وړ ډله ده، او ښاغلی سرمست او د موسیقي انسټیټیوټ هم په خپل فعالیت سره د ماشومانو په ژوند کې د موسیقي قدرت او خوښي بیرته اعاده کړې ده. د یادونې وړ ده چې احمد ناصر سرمست 1992 کال د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت هم غوره شوی و. د پولار موزیک د جایزې اساس په 1990 کال کې د ستیګ اندرسن لخوا چې د سویډنۍ د پاپ سندرغاړو د ډلې ابا مسؤول تنظیمونکی و ایښودل شوی، او هر کال دو کاندیدانو ته ورکول کیږي. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي سرمست سره زموږ بشپړه مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. البته په دری کولی شي چې دا مرکه واوري.
خبری مجله اوري.
سبا د سلوغیش په گوشتم له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغلګرو ځواکونو د وتلو له ورځې سره سمون خوري. د افغانستان حکومت وایي د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل او د جګړو د دوام په ترڅ کې د افغانستان ډېرې زیربناوي ویجاړې شوي، او افغانستان د اقتصادي پرمختګ له کاروانه وروسته پاتې شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین یو راپور برابر کړی دی.
نهه ویشت کال وړاندې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو ترخې کیسې او ترخه یادونه یې لا پاتې دي. افغان حکومت وایي د دغو ځواکونو یرغل او ورپسې د جنګونو دوام لامل شو چې افغانستان درانه مادي او معنوي زیانونه وویني. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن وایي په دغه موده کې د افغانستان لوی جوړښتونه لکه پوهنه، روغتیا او پوځ له منځه لاړ، او دغه هیواد اوس هم تاوانونه ګالي.
متاسفانه جنگ هایی که بعد از تجاوز قشونش
په خوشنی سره د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته او ورپسې د جنگونو دوام لامل شو چې مواصلات، اقتصادي فعالیتونه او لوی فابریکې لکه ګلبهار، جبل سراج، بست او د کور جوړونې تصدۍ او جنگلک له منځه ولاړ شي.
تر اوسه څرګنده نه ده چې د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته ورپسې د جنگونو دوام افغانستان ته څومره زیانونه اړولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغو زیانونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول، 3 میلیونه معلول او څه باندې 15 میلیونه نورو هیوادونو ته کډه شول. د ویلو ده چې د شوروي اتحاد پوځونه د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل، او د افغانانو د لسکلن مخالفت وروسته د 18 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه له دې هېواده ووتل. افغانستان ته د شوروي پوځونو لراتک سره سم د دې هېواد جمهور رئیس حفیظ الله امین ووژل شو او ببرک کارمل ځای ونیو. په همدې وختونو کې د افغانستان خلکو د هېواد په هر سنډه کې پاسونونه پیل کړل. له افغانستانه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته ډاکټر نجیب الله د دغه هیواد جمهور رئیس شو. له ده وروسته سره له دې چې د مجاهدینو حکومت جوړ شو، خو په دغه هیواد کې جنگ پای ته ونه رسید او ویجاړتیا او لا پسې دوام وموند. د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان د پانګونې لپاره ډېرې زمینې لري، او بهرني پانګوال هم لیواله و چې په دغه هیواد کې پانګې واچوي، خو د شوروي یرغل د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لوی خنډ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
د روسانو راتګ او د دوی اشغال افغانستان اقتصاد ته صدمه رسولي کې اكو تاسات د دې جګړې له عمله له منځه ولاړل. که چیرې افغانستان کې د هغه وخت نه جګړه نه وای، نن به هغه نړیوالې کمپنیانې چې هغوی په هندوستان کې سرمایهګذاري کوي هغوی به په افغانستان کې سرمایهګذاري کولی.
پخوانی جهادی قماندان قاضی محمد امین وقاد وی جنگ لروسانو نه په میراث پاتې شو، خو د مجاهدینو مشران هم د یوې واحد مفکوری د نشتون لامل ونه توانیدل چې د جنگ بدمرغی لمنځه یوسي.
دا غوی د وطن نورسته هم مجاهدین بلند وخت کې کامیاب نشو چې مستقله اداره جوړه کی، بلکې دا هم د مجاهدینو ترمنځ څنګه چې لازم و هغه سه حکومت او اداره جوړه نشو، او د دې ملک نظامی تاسیسات صفر شو، او کابل کې او ځل بیا داخلي جګړه پیښ شول، او د کابل خلکو ډېر قربانۍ ورکړلې. نظمنګ اقتصاد ضربه ولیدله.
افغانستان له 50 لمریز کال را پدې خو له شوروي پلو حکومتونو لکه د نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله سخرانی ول بیا د مجاهدینو، طالبانو او ترننه پورې کابو سلويخت کال په جنگ کې ښکیل دي. افغان چارواکی وای په خاطر دې هواد یوازې له روسانو سره په جنگ کې وو، خو په دې وروستیو کلونو کې له شاوخوا شلو سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره لاس او ګریوان دی. دغه چارواکي ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به په دغه جنگ کې بریالي کیږي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. د غراز د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کې یا ازادي راډیو ټکی کم. او اوس به هم عصمت څاروان ته غوږ شو چې د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
په امریکا کې څېړونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د متحدو ایالاتونو د مریلند پوهنتون څېړونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. څېړونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل چې دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د میریلند پوهنتون څېړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څېړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلترونه او سوډیم یونی بیټري هم جوړې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابل ولایت د ساجی نو ولسوالی خبرې کوم. زه به منځکې ته ولاړم چې هغه منځکې د شورې ولسوالی ته نامه ده. حالات د جمعایانو کلی ته ورلم، دغه کلی ته ورلم، یو دوه نفرو واکسین نه ورکړی. دا ماشومانو ته تمیږي که تاڅکې دي که هر سی دي، په دې مسلو خو زموږ سر ولاک خلاصېږي. په دغه د واکسین په باب باندې ګټې مسلمانانو ته نه دي معلومې. هغه خو زه اوس ورته وایم، پرون ماښام زه مېلمه وم، په کلي کې یو بل سړی نوم را وښود، ون موږ دوه کورو واکسین نه ورکړی. دا زموږ ماشومان حتی دغسې ماشومان چې تقریبا د 10 أو 12 کلو و، دا سری دا رقم په عذاب کړی وو. اکثرت ماشومان ما غالبا دا خیال چې واکسین نه ورکړی، خپل ځوان یې له لاسه ورکړی و، دا د سری له لاسه. یا ما ورته ما دغه واکسین خامخا ورکوئ چې په دروازه کې غږ وچي واکسین ته ورباسي. او دا ستنې چې اول وار ماشومان پیدا کېږي، دوه وارې به چې ستنې ورلګوي، دغه ستنې ورلګوي سبخانې ته ورلئ. سبخانې ته ورغلي و، سبخانو والا ورته وویل چې تاسو له موږ سره نومان ثبت کړئ، تاسو واکسین نه ورکوئ. نو چې اوس ماشومان په سری تکیه کړو، نو اوس هغه واکسین ګټه نه ورته کوي. نو بل وخت دا کار مه کوئ. وسلام په احترام ټول مسلمانانو ته دما ته پیغام ده چې واکسین چې ماشومان ما ګرځوي، که علما یاست، که امیان یاست، که هر څوک یاست، دا د ماشومانو لپاره ډېره ګټه رسوي. په غلطو خبرو باندې خلک مه پوکوئ. وسلام په احترام.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیع الله خلیمی تن در خبرې کوم. وختونه می دی ولسمشر محمد اشرف غنی ته حدا ده چې د پکتیا ولایت د لنډی پټان ولسوالی د مقبل داری پوری مربوط زمون کوم غرونه چې دی کوچ حرام سر، روب سر، انزیر کی غره سر، دا وتا پاکستانی په جانر هتل دی خپاره هم غرو تر خیدوالی دا کار کوي. اغزان تر دوی تاووی زمون سیمه اعلان وکړ، زمون خدا خسته غوږ نه اعلان وکړ. تاسو نه غوښتنه لرم چې دې موضوع باره کې جدي اقدامات وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریس نه دی.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسپټون کې ماشين کې مو پرې کو کور مو ودان تل مخته پیغامونه پرېږدي. خو یو ځل بیا یادونه کوم چې اکثرا تاسو پیغامونه د شکایتونو په بڼه یا د چارواکو د غوښتنو په موضوع څرخي. هیله ده چې د مهمو موضوعاتو په اړه چې اکثر ان راپورونه د ازادي رادیو للارې اوري په دې اړه هم نظر را سره شریک کړي لن خپل نظر ولېږي موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې دته خبرو په هم دې سره د خبري مجله هم پاتره سیږي زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسه ورسته خبري مجله پاتې ده زما همکاران سره دوت راغلي زرونه منګل ته مایکروفون سپارم چې دا پروګرام مخته وړي مهرباني
له تاسو مننه او سلام به شما شنونده های